په پاکستان کې پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت سبا دوشنبه د سپتمبر لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې دغه کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د سپتمبر لومړۍ نیټه وروسته به دغه ډله افغانان په زور افغانستان ته ستنوي. د دې کډوالو د کارتونو موده دوه میاشتې وړاندې د 2015 کال د جون په 13مه پای ته رسیدلې، خو پاکستان یې له تمدیدېدو ډډه کړې ده. کډوالو ته ورکړل شوی مهلت داسې مهال پای ته رسیدو دی چې افغانستان ته د پاکستان له خوا وړاندې د کډوالو راتګ زیات شوی. د کډوالو ستونزو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت ځانګړي کمیسون ویلي پرون شنبه له پاکستانه شاوخوا 6000 کډوال افغانستان ته راړول شوي دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نن یکشنبه د چین تیانجین ښار ته ورسېده. پوتین د چین د ولسمشر شي جن پینګ په کوربتوب د شانګهای همکارۍ سازمان په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه تر دوشنبه پورې دوام لري او د ایران او ترکیه په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو مشران هم برخه پکې اخلي. د سرمشریزه په څنډه کې به پوتین د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره خبرې وکړي. د شانګهای همکارۍ سازمان چې چین او روسیا د ناتو د بدیل په توګه وړاندې کوي، اوس د غیر لویدیځو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره په یو مهم چوکاټ بدل شوی. چین، هند، روسیا، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او بلاروس د شانګهای غړي هیوادونه دي. دا سازمان 14 څارونکو غړي هم لري. سرمشریزه په داسې حال کې پیلېږي چې بیجینګ به د چهارشنبه په ورځ د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د اتیایمې کلیزې د لمانځلو لپاره د یوې لویې پوځي نندارې کوربه وي. هغو مانورو کې هم د روسیې، شمالي کوریا او ګڼ شمېر سیمه ییزو هیوادونو مشران ګډون کوي. د یمن حوثي وسلوالو تایید کړه چې صدر اعظم احمد غالب ناصر الرهوی د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوی دی. لویدیځو اجنسونو لیکلي چې د ایران له ملاتړه برخمنو وسلوالو ډلو باندې د اسرائیل او متحده ایالاتونو د بریدونو په ترڅ کې دا د حوثیانو تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې وژل کیږي. د راپورونو له مخې پر الرهوی باندې د تیرې پنجشنبې په ورځ هوایي برید شوی، خو وژنه یې پرون شنبه د حوثیانو لخوا تایید شوه او سملاسي د غډلې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. د غزې د جګړې لپاره حوثي وسلوال د فلسطینیانو په دفاع کې پر اسرائیل او لویدیځو اهدافو بریدونه کوي. او په متحده عربی اماراتو کې د کوربه هیواد د افغانستان او پاکستان د کرکټ د درې اړخیزې لوبلړې په ترڅ کې سبا دوشنبه د افغانستان او اماراتو لوبډلې لوبلري. دغه لوبه دوشنبه د کابل په وخت د ماښام په 9:30 د شارجه په کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. په دغه لوبلړې کې تر اوسه د پاکستان، افغانستان او پاکستان اماراتو ترمنځ یو لوبه شوې چې دواړه هغه پاکستان ګټلې. افغان لوبډله د همدې اونۍ د سه شنبه په ورځ له پاکستان سره دویمه لوبلري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکی هیلې مې ومنې، هیله لرم چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. لکه څنګه چې مو تیر څپرکی کې تل وست کې مو د تخم لرونکو نباتاتو د ډیرښت په اړه ځینې موضوعات زده کړل. د مثال په ډول تخم لرونکو نباتات په څه ډول ډیرښت کوي. دوی د ډولونو د پلاوه چې موږ ویلي وو تخم لرونکو نباتات په دوه ډوله وو، یو جمنوسپرم وو او بل انجیوسپرمز وو، چې دوی دواړو په مختلف ډول سره ډیرښت کوي. په انجیوسپرمز کې مو ګل تر بحث لاندې ونیوي، د ګل جوړښت مو پیژندی او په دې پوسولو چې ګل څه ډول ډیرښت کوي. نن ورځ راځو په تخم لرونکو نباتاتو کې ګردشندنه وایو. لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول په دې باندې پوهیږو چې تخم لرونکو نباتات هغه خپله د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولی، نو په دې څپرکی کې به موږ پوسو چې تخم لرونکي نباتات څه ډول ګردشندنه کوي، څو طریقې دي او نور کوم لارې دي چې د هغه څخه دوی کولی شي د ډیرښت وکړي. زموږ درس د او 50 صفحې څخه تر 65 صفحې پورې به دوام. راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې ګډه شندنه وایو. لکه شنګوله، نباتات نسی کولای چې د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي تر څو د دوی هغه نارینه جنسي حجرې او ښځینه جنسي حجرې یو د بل سره چسي القا سي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته سي. نو د دې لپاره موږ وایو ګردشندنه صورت نیسي چې هغه د مختلفو عواملو په واسطه د نارینه جنسي حجره چې ګرده ده هغه کسوړې چوي او تر تخمې پرې ځان رسي. چې کله تخمې ته ورسېدل، یعنې ښځینه یا د تانیس الې ته چې کله ځان ورسوي، د هغه سره د تخمې سره یو ځای کیږي. دا وخت په تیرېدو ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. اول چې کله القاسي زایګوټ جوړیږي، چې زایګوټ ته کله موږ نور هم وده وکړي، ورڅخه یو نوی نبات جوړیږي. او دغه عملیه چې د موږ وایو چې په مختلفو عواملو کېدلی سي، یا هم کېدای سي چې د الوتونکو با، یا هم کېدای سي چې د حیوانات بغیر د باد په واسطه ګرده تر تخمې پورې ځان ورسي. راځو اوس ووایو چې د ګردشندنې ډولونه څو ډوله دي، یعنې په څو ډوله سره دوی ګرده تر تخمې پورې رسیږي. لومړی راځو ځاني ګردشندنه. ځاني ګردشندنه چې ده، لکه څرنګه چې د نامه څخه واضح معلومیږي، دا چې دی خپله د ګردې په واسطه چې کیږي یو نبات القا کیږي، یعنې د په هغه نبات کې چې کومه ګرده تولیدیږي د هغه نبات تر تخمې پورې ځان رسوي د مختلفو عواملو په واسطه. کله چې ځان ورسوي په هغه نبات کې په تخمې د تخمې سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کوي. ورپسې راځو متقابله ګردشندنه. متقابله ګردشندنه چې ده، دا دوه نباته که چیرې موږ څنګ پر څنګ چې هم نه واوسي، دوی د یو نبات د تذکیر الې څخه ګرده راولاړیږي، د بل هم نو نبات چې ورسره ورته واوسي د هغه نبات و تخمې ته ځان رسي. کله چې د هغه نبات تخمې ته ځان ورسي، د هغه سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کیږي. دا چې سوله متقابله ګردشندنه سوه. ورپسې راځو مصنوعي ګردشندنه. مصنوعي ګردشندنه د نامه څخه معلومیږي، یعنې دا دوی خپل نبات د خپل نبات په واسطه سرته نه رسیږي، دا د خارجي یا انسانانو په واسطه چې کیږي، د انسانانو په واسطه صورت نیسي. څه ډول؟ دوی د یو نبات ګرده را اخلي، د بل نبات د تخمې سره یو ځای کوي تر څو یو ښه نسل لاسته راوړي، چې دا په زیاته اندازه په بڼوالي کې باغوانان ولاړیږي تر څو یو د حاصلاتو ښه نسل ولري، یو ښه حاصل ولري. د هغه دپاره دوی راولاړیږي د یو ښه نبات چې ډیر حاصل ورکوي، د هغه ګرده را اخلي، د هغه نبات چې سم حاصل نه ورکوي په تخمه کې یوځای کوي چې ورڅخه یو نوی نبات د ډیر محصول لرونکی رامنځته کیږي. اوس نو راځو د ګردشندنې عوامل وایو، یعنې په کومو عواملو سره ګرده تر تخمې پورې ځان رسوي. لومړی راځو د هغه دپاره موږ دوه عوامل لرو، یو چې دی باد دی، بل یې ژوندي ناقلین دي. بعد چې دی موږ وایو د هغه نباتاتو کې رامنځته کیږي چې هغوی نه رنګ، نه شیره او نه خوند ولري. موږ ویلي وه چې دغه کوم حیوانات یا حشرات چې دي، هغه د نبات د رنګ او شیرې د عمله د هغه ته چې کیږي جذب کیږي، او کله چې هغه نبات ته ورسیږي د دغه حیوان د الوتونکي په واسطه د ګردې انتقال صورت نیسي. مګر باد چې کله مثال د ګردشندنه سرته رسي، هغه په هغو نباتاتو کې دي چې هغوی شایسته ګلان او شیره ونه لري. د مثال په ډول غنم دی، غنم چې دی هغه د باد په واسطه چې کیږي ګردشندنه صورت نیسي، یعنی د باد په واسطه د دې ګرده تر تخمې پورې رسیږي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي، لکه څرنګه چې مو وویل، په د حیواناتو په واسطه صورت نه نیسي. کله چې د باد په واسطه صورت نیسي، خو معلومداره خبره ده، نو د دې تخمه به چې اوسي نسبت د نور نباتاتو تخمې ته سپک اوسي تر څو وزن به کم وي، تر څو د باد په واسطه د انتقال صورت چې سي ونیسي. ورپسې راځو دوهم ډول چې دی ژوندي ناقلین دي. ژوندۍ ناقلین نقل کوونکی یا هم ارسالوونکی یا چې یو د یو ځای څخه یو شی و بل ځای ته چیکي انتقالیه نقلوي. ژوندۍ ناقلین کې موږ الوتونکي مرغان، حشرات دا ټول چیکو پکښې شمیرو. دغه نباتات چې دی دا په هغو نباتاتو کې رامنځته کیږي چې د هغوی نبات ښه شیره، ښه بوی او ښه ګلان ولري، تر څو دغه الوتونکي مرغان یا هم حشرات خپل ځان ته جذب کړي او د دوی په واسطه دغه عملیه صورت ونیسي، ګردشیندنه صورت ونیسي. د مثال په ډول مچۍ ده. مچۍ چې ده هغه تقریبا په ورځ کې 500 ګلانو ته ځان رسوي. کله چې دغه 500 ګلانو کې ته ځان رسوي، یعنی ډېر ګلانو کې به دی چی کوي، ګردشیندنه عملیه سرته رسوي. چې کله دی دغه کم نبات ته چې نږدې کېږي، د هغه ګرده د دې په دې باندې مشلي او ورڅخه تخمې ته لیږدول کیږي. ښه، رازو ګردشیندنې عوامل مو هم وپېژندل. د هغه وروسته غیر جنسي ډېرښت پېژنو. غیر جنسي ډېرښت چې دی، یعنې د جنسي تکثر په واسطه چې په هغه کې نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود ولري، دغه په واسطه صورت نه نیسي. موږ ډېرې نورې طریقې لرو چې د هغه وخت اجرا کېږي چې مثال یو ښه نسل ونه لري، د دغو عملیو څخه په استفاده د یو ښه نسل رامنځته کوي. نو رازو اول چې دی قلمه ده. قلمه چې د خپله د نبات د ډنډر او پاڼې یو برخه ده چې موږ وایو د خپل مورني یا د دغه اصلي نبات څخه یوه برخه یې پرې کیږي، یا په خاوره یا په اوبو کې شول کېږي. کله چې په خاوره کې ښه خسي، نو ریښه رامنځته کېږي او د هغه څخه نوی نبات تولیدیږي. او کله چې په اوبو کې کښېښول سي، د اوبو کې ځینې نباتات ښول کېږي، د هغوی چې کله هغه لومړۍ ریښه راسي، بیا بېرته هغه په خاورو کېږدي. ورپسې پیوندۍ د نامه څخه یې معلوم دی. دا چې دی د یو نبات رااخلي په بل نبات باندې چکي پیوند کوي، تر څو د دوی ښه حاصل ولري. مثال د مڼو یا سیبو پیوندۍ چې د ښه نسل د رامنځته کولو لپاره هغه درخت د سیبو ده چې ښه نسل ورکوي، هغه رااخلي دا بل سره پیوند کوي، تر څو ښه حاصل ولرو. ورپسې تیغه وهل چې دی، دا موږ وایو د تیغو په واسطه منځته راځي، چې دا عموما لکه په کچالو کې چې کله موږ غواړو یو ښه نسل ولرو، د تیغې په واسطه په ځمکه کې رېل کېږي او نوي کچالو ورڅخه رامنځته کېږي. د ګل لرونکو نباتاتو اهمیت تر اوس مهاله پر چې کوم موضوعات موږ وویل، د دې څخه به تاسو ډېر اخص کړئ چې ګل لرونکي نباتات زموږ او ستاسو په ژوند کې او همدارنګه په چاپېریال کې څومره ارزښت لري. ګل لرونکي نباتات دا نه دي چې یوازې ورڅخه په خوړلو کې استفاده کیږي، بلکې په ډیرو نورو شیانو کې هم ورڅخه استفاده کیږي، لکه څرنګه چې مویلې وه د کورونو په جوړولو کې، په زینتي شیانو کې او همداسې نور. ځینې ګل لرونکي نباتات چې دي، هغه هم خام خوړل کیږي او هم پاخه خوړل کیږي. چې ښه مثالونه یې موږ د رومي بانجان دا ورکوو، چې هغه ګل لرونکي نبات دی چې هم خوړل کېدلی سي او هم پخیږي. دغه رقم ډېر نور مثالونه لرو. یا دغه کم ډوډۍ چې موږ خورو، دا هم د چشې د ګل لرونکو نباتاتو له برکته دي. که چیرې ګل لرونکي نباتات نه وای، نو دغه به هم نه وای، ډېر ژوندي موجودات به له منځه تللي وای. ځکه ګل لرونکي نباتات چې ونه اوسي، غوښه به هم وجود ونه لري. ځکه ډېر ټول حیوانات چې دي، ځینې حیوانات چې دي، هغه ټول د ګل لرونکو نباتاتو د پاڼو د ګلانو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي، خپل ځان ته خواړه برابروي. او همدارنګه موږ انسانان د ګل لرونکو نباتاتو هم د کوم دوی چې پاڼې وشان دي د میوې څخه موږ استفاده کوو، همدارنګه د دغو ګل لرونکو نباتاتو په واسطه چې کوم اکسیجن تولیدیږي، د هغه څخه هم موږ څه کوو، استفاده کوو. چې موږ د دې شتون زموږ په ژوند کې ډېر اهمیت لري. ورپسې راځو په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات وایو. ګوري، په افغانستان کې چې دی، یو خپل افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې تقریبا 85% د افغانستان ټوله په باغواني یا هم کرکیلي باندې بوخت دي. چې دغه کروندګر چې دی، د دغه لارې هم د ځان دپاره او هم د نورو دپاره غذا آماده کوي. نباتات د لارې غذا آماده کوي، چې دغه نباتات یا کوم میوې یا دغه معمولی تخم لرونکي نباتات چې کوم په افغانستان کې وجود لري و نور هیوادو ته هم صادریږي. لومړی رازو غلی وایو. غلی چې دی دا د هغو نباتاتو څخه دی چې په کښې کې نشایسته پروټین وجود لري، او ښه مثالونه لکه غنم، وریجې، اوربش او داسې نور دي چې ډېر اهمیت په د انسانانو په ژوند کې لري. او دغه رقم ورپسې دانې یا حبوبات دي چې دوی هم خپل په ځان کې ډېر پروټین او ځینې یې په زیاته اندازه شهم هم لري، لکه لوبیا، باغلي، مشنګ او داسې نور. ورپسې راځو صنعتي نباتات. وایي صنعتي نباتات هغه نباتات دي چې ورڅخه په ډېرو نورو شیانو کې استفاده کېږي، لکه ځینې نباتات دي چې د قند څخه استفاده کېږي، لکه لبلبو، ګنۍ او داسې نور ډېر. او همدارنګه ځینې نباتات دي چې په منسوجاتو کې ورڅخه استفاده کېږي، لکه مالوچه. مالوچه یو ډول نبات دی چې ورڅخه پنبه لاسته راځي. او دغه رقم ځینې نباتات دي چې د غوړیو په جوړولو کې چې موږ او تاسې په روزانه ژوند کې استفاده کوو، د هغه دپاره چې کېږي ورڅخه لاسته راځي، چې موږ وایو نباتي شهم یا غوړي چې دي نسبت حیواني ته ډېر فایده او ګټه لري، لکه لمرګولی، شړشم دی، پنبدانه ده، د شون، د دې ټولو څخه چې کېږي شهم غوړي لاسته راځي. او دارنګه ځینې وچې میوې دي، لکه مثال بادام دی، پسته ده، د دوی څخه هم شهم یا غوړي لاسته راځي چې ورڅخه په روزانه ژوند کې موږ استفاده کوو. ورپسې راځو میوه. وایو میوه لکه څنګه چې موږ تاسې پوهیږو دا زموږ د صحت لپاره هم ډېر اړین دی، مهم دی. او همدارنګه په میوې کې ډېر ویټامینونه، منرالونه، انزایمونه وجود لري چې زموږ د بدن ډېرو اړتیاوې ورپوره کوي. راځو په میوه کې موږ مختلف ډولونه لرو چې هغه ډولونه په افغانستان کې وجود لري، چې د هغه څخه د سټروس کورنۍ د انځر دي، انګور، انار، چې دا ټول چې دي خپل ځان ته ویټامینونه لري چې نور هیوادو ته هم صادریږي، او زموږ د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې وجود لري. ورپسې سابا. وایي سابا هم د هغه نباتات دي چې هم په خام ډول ورڅخه استفاده کېږي او هم ځینې یې پخیږي. سابا چې دي هغه ځینې کوم چې د پاڼو څخه استفاده کېږي، هغه لکه پالک، کاهو، ځینې چې بي دي د ډنډې څخه استفاده کېږي، لکه رواش، کچالو او داسې نور، او ځینې چې بي دي د ریښې څخه استفاده کېږي، لکه ګازرې یا هم زردکی. ورپسې راځو زموږ اخیرنۍ برخه ته چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې موږ درې سوالونه لرو. لومړی سوال، ګرده شیندنه په څو ډوله ده؟ واضح یې کړئ. دوهم سوال، غیر جنسي ډېرښت په څو ډوله دی؟ بیان یې کړئ. درېیم سوال، په افغانستان کې معمولي تخم لرونکي نباتات په لنډ ډول واضح کړئ. هیله لرم چې د موضوع څخه مو استفاده کړي، سوالونه مو نوټ کړي او بلې ورځ ته درس ښه زده کړي. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست اتم ټولګي و اتم لوست. لکه څرنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د ژوو په ډلبندیو کې ځینې فایلمونه وویل، ځینې حیوانات مو وپېژندله چې د هغه د جملې څخه کبان و، د کبانو مختلف ډولونه و، اغزي پوټیکي و، کړي لرونکي چنجان و، همدارنګه مفصله حیوانات و. دا ټوله مو په تیر لوست کې زده کړله. نن راځو د هغه په ادامه ځینې نور ژوندي موجودات او مثال موږ فقاریه حیوانات شروع کړي وه، چې په فقاریه حیوانات کې موږ یوازې کبان وویل. نن راځو د فقاریه حیواناتو نورې ټولګې، نورې برخې هم چې کوو زده کوو. زموږ درس به د شپږ پنځوسمې صفې څخه تر دوه شپېتمې صفې پورې دوام وکړي. راځو لومړی زوحیاتین. وایي زوحیاتین چې دی موږ وایو، ولې د زوحیاتین په نامه سره یادیږي؟ ځکه چې دغه ژوندي موجودات چې دي هم د ژوند نیمه برخه چې د هغه په اوبو کې او نیمه برخه په وچه کې سرته رسوي، چې د هغو د جملې څخه چونګښه موږ په نظر کې نیسو. چونګښه چې د هغه د لاروا مرحله د اوبو په داخل کې سرته رسوي، او د کله چې د اوبو په داخل کې برانشونه لري، کله چې وچ تراوزی برانشونه په سږو باندې بدلیږي او د سږو په واسطه تنفس کوي. موږ وایي زو حیاتین څه ډول جوړښت لري. دوی جوړښت دي هغه نازک، رون او نمجن دي او بې پتریکي دي یا بې پوستکي دي، ځکه نو دوی کولی سي چې د پوستکي له لارې هم تنفس سرته ورسي. بل موږ وایو چې دوی خپل جوړښت دي ځلیدونکي او زهري پوستکي لري چې د دې عمله دښمنان نسي کولی چې دوی ته نږدې سي یا پر دوی باندې حمله وکړي. ورپسې راځو د زهایتینو ډولونه. وایي زهایتین چې دي هغه په درو ډولونو باندې ویشل سوي دي، چې یو یې بې پښو زهایتین دي چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې دغه زهایتین چې دي پښې او لاسونه نه لري، یعنی جوړښت چې دي چینجیانو ته ورته دي او ځینې یې ډېری یې کړي لرونکي دي، چې ښه مثال یې موږ د سیسیلین دور کولی شو. بل چې دي لکۍ لرونکي زهایتین دي، دوی چې دی اوږد بدن لري او لنډې پښې لري، او ښه مثال یې چې دی موږ د دوی په مثالو کې د سلمندر دور کولی شو. بل چې دی موږ بېلکۍ زهایتین وایي. بېلکۍ زهایتین چې دی د هغو تقریبا 2000 ډوله 2000 نوي پیژندل سوي دي، چې د هغو د جملې څخه چونګشي، کوربقه او همدارنګه ډېرې نورې نوي یا ډولونه پکې شامل دي. ورپسې راځو څشیدونکي پیژنو. څشیدونکي فایلم وایو یا هم خزندگان. دوی جوړښت دي وچ او ډبل پوستکی لري چې دا د دې لامل کیږي چې د خارجي صدمات څخه هم وساتل سي، او بل دا چې د اوبو د تبخیر مخنیوي هم کوي، او د دې چې دی خپل تنفس د سږو له لارې کوي. د دوغو سشیدونکي چې دي د هګۍ په واسطه تکثر کوي یا د مسل تولید کوي، او د دوی هګۍ چې دي د کلک پوښ په واسطه پوښل سوي دي. بل راځو د سشیدونکي ډولونه. د سشیدونکي ډېر ډولونه چې دي هغه نن ورځ له منځه تللي دي، چې ځینې یې موږ ښه مثال د ډایناسورز دور کولی سو. ډایناسورونه چې وه هغه د سشیدونکو د لویو ډولونو څخه وه چې نن ورځ یې یوازې فسیلونه پاتې دي. نور ډولونه یې موږ او تاسې چې موږ ډېر ولیدلي هم دي، لکه تمسا یا هم سمسارا، کیشپ دی، ماران دی، دا ټول چې دي په چې کې راځي د سشیدونکو په ډولونو کې راځي. ورپسې راځو بل فایلم ته چې د الوتونکو فایلم دی. ټولګه ده. الوتونکي چې دي هغه خپل ځان ته مشخصې ځانګړتیاوې لري. دی چې دی د بڼکو په واسطه پوښل سوي دي، چې دغه بڼکې د دې لامل کیږي چې یو خو دغه حیوانات تاوده وساتي، او د دوی د الوتنو لپاره هم ورسره مرسته کوي. د دوی دغه بڼکې چې دي په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې نرمې بڼکې دي او یو یې هم مثال نسبتا سختې بڼکې دي. نرمې بڼکې چې دي هغه دغه نباتات یې پوښلي دي، او دوی بدن چې دی هغه څه ساتلی دي، تود یې ساتلی دي. بل یو چې دی سختي بڼکې چې دی هغه به د دوی ورڅخه د الوتونو د دوی وزرونه چې دی دغه برخو څخه جوړ شوی، او لکه یې دغه برخو څخه جوړ شوی دی، سختو بڼکو څخه چې دی ورڅخه د الوتلو لپاره وس استفاده کوي. بل موږ وایو دغه کم الوتونکي چې دی په دوی کې ځینې چې دي هګۍ د سشیدون په ډول سره دوی هم د سږو په واسطه تنفس کوي، او د هګۍ اچي، یعنی د هګۍ په واسطه د دوی د مسل تولید کیږي، او هګۍ د کلک پوښ په واسطه پوښل سوي دي. لکه څنګه چې موږ وویل چې د دوی د پنیک چې دي د لیلا مل سوي چې دوی پوښلي دي، او د دوی بدن یې ګرم ساتلی دي، نو موږ دوی د تودو وینې لرونکو حیوانات په ډله کې شمیرالی سو، چې د دوی د بدن تودوخې درجه چې ده تقریبا 30 سانتي ګراد. ورپسې راځو د الوتونکو ډولونه ته. الوتونکي چې دي هغه مختلف ډولونه لري. د هغو بڼکو او مشوکې سره پښو ته په کتو سره موږ دوی په مختلفو ډلو باندې ویشل سوي دي، ویشو چې د دوی د مشوکې څخه معلومیږي. مثال موږ ته دا راښکاره کوي چې دغه الوتونکي څه شي خوري، او همدارنګه پښې بیا موږ ته دغه راښيي چې دوی په کومو برخو کې، په کومو د چاپیریال، په کومو ساحو کې دوی څه کوي، ژوند کوي. د الوتونکو مختلف ډولونه موږ لکه چرګان ویلی سو، هیلي، کوتره، اوشمرغه، پینګوین، هم داسې ډېر مختلف نور ډولونه لري. ورپسې راځو تی لرونکي حیوانات. دی چې دی موږ وایو د دوی کم دغه کم چچان چې دی یا نیوی زیږیدل ماشومان چې دی هغه د دوی د تعین څخه په استفاده تغذیه کوي، او دغه کم نباتات چې دی په خپل ځان کې د سږو سږي لري چې د هغو سږو په واسطه دوی تنفس کوي. لکه څرنګه چې موږ وویل تی لرونکي نباتات چې دی د دغه دی د کم تیو په واسطه دوی کم کوچني موجودات چې دی هغه تغذیه ورڅخه کوي، نو ځکه د دوی په دغه شیدو کې چې دی اوبه، پروټین او کاربوهایډریټ، یعنې د دوی شیدې چې دی د دغو درو برخو څخه جوړ شوي دي. او بل موږ وایو تیلرونکي حیوانات چې دی هغه د مغزه چې دی نسبت و نورو حیواناتو ته تیز دی، نو ځکه دوی د تخریش په مقابل کې چټک عکس العمل شي کوي ښکاره کوي، او همدارنګه د دوی د زده کړې توان هم چې دی ډیر دی. ورپسې راځو د دوی ډولو ته. دوی چې دی خپله په درې ډوله دي: هګۍ اچونکي، کڅوړې لرونکي او پلاسنټا لرونکي. هګۍ اچونکي چې دی دغه کم د موجودات چې دی دغه کم حیوانات چې دی دوی نوي زیږیدلي بچیان چې دی هغه د هګۍ په واسطه چی کیږي، هګۍ کې اول یي او وروسته چې کله هلته وده وکړي خپل نهایي حد ته ورسیږي، د هګۍ څخه چی کیږي راوځي او وروسته بیا د مور د شیدو څخه په استفاده دی تغذیه کوي. چې ښه مثالونه موږ د شیشګي دا ورکولی سو، د پلاتیپوس دا ورکولی سو، او داسې ډېر نور ډولونه هم خپل لري. او بل موږ وایو د تیلرونکي ژوندي موجود حیوانات چې دي دوی مختلف غاښونه لري، چې دغه مختلف غاښونه په واسطه دوی مختلف هر یو مختلف خواړه چې کوي اخلي. ورپسې راځو کڅوړې لرونکي. بل ډول چې دی کڅوړې لرونکي دي چې په دې ډول کې موږ وایو د دې جنین چې دی مخکې له دې چې خپل نهایي حد ته ورسیږي دوی تولیدیږي، وروسته دغه کم حیوانات چې دی خپل په ځان کې کڅوړه لري چې د دغه په داخل کې د دوی هغه نوی جنین چې دی هلته نور هم چې کوي وده کوي تر څو هلته چې خپل هغه نهایي حد ته ورسیږي، چې په هغه کې بیا وروسته چې کله دغه کڅوړې کې چې دی کله ژوند کوي د مور د تعین څخه په استفاده خپل تغذیه کوي وده کوي نمو کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د ښه مثال یې د کنګرو دا ورکولی سو چې هغه چې دی په کڅوړې کې خپل کم نوی جنین یا نوی بچی چې دی هلته ساتي. ورپسې راځو پلاسنټا لرونکي حیوانات چې دي. دا حیوانات چې دي د مخکې د دې چې وزیږي اول د خپل مور په رحم کې د پلاسنټا له لارې تغذیه کوي. کله چې د مور په رحم کې خپل هغه نهایي حد ته ورسیږي نور آماده اوسي چې نور چې سه بهر راسي یا وزیږي، بیا نو چې کیږي دوی هغه کم پلاسنټا نهایي حد ته ورسیده بیا نو داخل تولیدیږي او دوی بیا د مور د تعین څخه په استفاده تغذیه کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د غوایي ده، وزه، پسه او همدارنګه ډېر نور اهلي حیوانات هم موږ کولای سو چې په دې کې چې کو شمار کو. نور وحشي حیوانات هم پکښې راځي، لکه مثال موږ زمری ویلی سو او همداسې ډېر نور. اوس ورپسې راځو زموږ بلې موضوع ته چې د افغانستان تیلرونکي او الوتونکي حیوانات دي. لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو چې افغانستان یو غرنی او په وچه کې پروت هیواد دی، نو د حیواناتو له مخې دوی ډېر حیوانات چې کړي دي خپل په دغه هیواد کې وجود لري، چې تقریبا الوتونکي مرغان چې دي تقریبا 1500 شاوخوا پیژندل سوي دي، او تیلرونکي چې دي هغه تقریبا 160 ډوله یې شاوخوا چې سوي دي پیژندل سوي دي. بل موږ وایو چې دا کم د دغو حیواناتو د ساتلو لپاره تر څو دوی چې سي پاتې سي دغه لپاره باید د ځینې شان موږ په نظر کې ونیسو، مثال د ځنګلونو د منځه وړل چې د دغو حیواناتو د له منځه تلو لامل کیږي، چې اوس هم په نړۍ کې ډېر زیات حیوانات د دغو ځنګلونو د له منځه تلو له امله چې سوي دي ډېر نسلونه له منځه تللي دي، او ځینې چې دی هغه د منځه تلو پر حالت دي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د فیلانو دا ورکولی سو، او همدارنګه د پانډا یو ډول حیوان دی چې د خرسان په ډله کې راځي. دغه کم خرسان چې دي دوی هم چې سوي دي نسل یې ورځ تر بلې کمیږي، پر کمیدو روان دي. چې د دوی د پاره باید مختلف هغه کم ساحه چې د برابر سي ترسو او مختلف خواړه ورته برابر سي ترسو چې د دوی نسل له منځه ولاړ نه سي. ورپسې راځو د کبانو، الوتونکو او تیلرونکو اقتصادي اهمیت. د دوغو حیواناتو څخه، د دوی د پوستکي څخه، د دوی مثال د خوړو په ډول هم استفاده کیږي، د پوستکي څخه هم استفاده کیږي. لکه مثال که چیرې موږ مایان په نظر کې ونیسو، د مایانو یا کبانو غوښه چې ده، د هغوی مثال پروټین چې دی، د اے ویټامین اے او ویټامین ډي د دوی په خوړو کې مثال وجود لري، په غوښه کې وجود لري، چې دا د انسانانو د تغذیې لپاره ډېر ګټور دي. همدارنګه موږ وایو چې د پخوا نی وختونو څخه را په دې خوا انسانان چې دي ټوله په دې باندې اخته دي، تر څو ډېر وحشي حیوانات چې کې اهلي کې او تر نن ورځ پرې ډېر هم چې کړي دي اهلي کړي دي. چې مثالونه موږ او تاسو وینو، لکه مثال غویان دي، پسه، مثال سپی، پیشي، دا ټوله چې دي چې کړي دي اهلي کړي دي. چې د ډیرو حیواناتو څخه نن مثال د خوړو د غوښ څخه استفاده کیږي، د دوی د پوستکي څخه استفاده کیږي او په ډیرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. همدارنګه د دوی څخه د زراعت کې د کود په ډول څخه هم چې کیږي استفاده کیږي، تر څو د دوی د کم د کرنیز محصولات چې دي هغه څه شه وده وکړي. ورپسې راځو زموږ موضوع چې ده پر همدا ځای پای ته ورسېدله. انشاءالله چې په دې فصل کې تاسو ډېر څه زده کړي اوسي او د دې ټول څخه استفاده وکړي او دا کوم نوټونه درسونه چې تاسو وویله هغه خپل د ځان سره تکرار کړي. راځو زموږ د نن ورځې و اخرنی برخې ته چې د پښتنو برخه ده. د هر وخت پر کم موږ درې پښتنې لرو، تاسو دا درې پښتنې د ځان سره نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی پوښتنه ده، زو حیاتین په څو ډول دي د مثال سره یې واضح کړي. دویم سوال، د الوتونکو ځانګړتیاوې ووایاست چې کومې ځانګړتیاوې لري. دریم سوال، تیلرونکي په څه ډول دي واضح کړي. انشاءالله چې سوالونه مو نوټ کړي اوسي او ځوابونه یې هم ورته لاسته راوړي. نور ستاسو وخت نه نیسم، ستاسو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه، هیله لرم چې تو جوړ او صحتمند بیاست. شنو غلاست نه هم ټولګي و اتم لوست. از موږ نن ورځې لوست شدی د تیر لوست په ادامه. په تیر لوست کې موږ د هډوکو جوړښت مو پیژندې، د هډوکو مختلف ډولونه مو پیژندله، همدارنګه بندونه مو پیژندله او مو وایي چې دوی څه ارزښت موږ په وجود کې لري، د انسانانو په جوړښت کې لري او د حرکت کولو دپاره څه اړتیاوې لري، د دوی دندې مو وویلې. نن ورځ راځو موږ او تاسو عضلاتو سیستم پیژنو. دې دواړه چې دي دوه جلا مختلف سیستمونه دي چې هر یو جلا دندې سرته رسي. د هډوکو وروسته چې دي زموږ په بدن کې عضلات راځي، چې زموږ او ستاسو نن ورځې درس چې دي هغه د 50 صفحې څخه تر 50 صفحې پرې به دوام وکړي. د زموږ او ستاسو موضوع په عضلاتو پیژندنې سره شروع کوم. عضلات چې دي خپل نرم او قوي نسجونه دي چې د حرکت کولو، بدن ته د شکل ورکولو او د داخلي اندامونو د فعالیت په کنټرول کې زموږ سره مرسته کوي. عضلات چې دي د انسان بدن یو حیاتي برخه جوړوي او د دوی فعالیتونه چې دي د ژوند لپاره خورا ډیر مهم دي. او دوی چې دي د انقباض او انبساط، د عضلاتو انقباض او انبساط چې دي زموږ د بدن د حرکت لامل کیږي. موږ وایو عضلات څه ډول یو جوړښت لري. عضلات چې دي هغه د الیاف منامه له ځانګړو حجرو څخه جوړ شوي دي، چې دغه د الیاف تارونه دي چې د عضلې ساختمان چې کړی دي جوړ کړی دي او یو د بل تر څنګ قرار لري. او موږ وایو د عضلو په حجرو کې چې دي پروټینونه وجود لري، چې دغه د پروټینونه لري تارونه چې دي د دوی د انقباض او انبساط څخه کړېدل او بیرته خپل د مطلب د حرکت شکل د عضلو رامنځته کیږي. دغه پروټینونه چې دي مختلف پروټینونه دي چې دوه اساسي چې دي هغه د اکټین او مایوسین په نامه سره دي، چې دوی کله یو پر بل باندې چې یو د بل مقابل کې حرکت سرته ورسي، عمل سرته ورسي، د هغه په صورت کې انقباض او انبساط صورت نیسي. او بل موږ وایو خپل د عضلې دا کم ټوله حجرې چې کله کښېکاږل سي منقبض سي په هغه وخت کې موږ د بدن یو غړي مثال لاس د پښه د هغه څه کوي حرکت کوي. عضلات چې دي هغوی مختلفې دندې سرته رسوي. مثال د بدن حرکت کول دي چې موږ وایو چې د سکلیټي برخه چې ده شکایت ده پورشلې ده چې دغه کله چې دوی کشش مثال کشیږي انقباض انبساط کوي د هغه پترس کې چې شکیږي دغه سکلیټي برخه حرکت کوي. او همدارنګه موږ وویل چې دوی شکل داخلي اندامونه ساتي. مثال د خبرې دغه کم ملایم عضلات چې دي د زموږ داخلي سیستم نور غړي چې دي هغه ټول چې کوي د خارجي صدماتو څخه ساتي. او په عین حال کې بل دنده موږ ویلی چې د وینې پمپ کول. موږ ویلی د زړه عضلات چې دي د زړه مثال د زړه کم عضلات چې دي د زړه د تپیدلو یا د زړه عملیات چې کوي کنټرولې. همدارنګه د بدن تودوخه چې د هغه په عضلاتو پورې اړه لري چې د بدن تودوخه هم چې کوي راته ساتي. زموږ داخلي برخې چې دي ټول فعالیتونه چې دي هغه د تودوخه په هغه نورمال هنده اندازه کې دي چې کوي خپل عملیات سرته رسیږي. د متابولیزم عملیات ده چې هغه چې دی د دغه عضلاتو له امله د بدن تودوخه چې کیږي په خپل اصلي اندازه کې ساتل کیږي. همدارنګه زموږ بدن ته چې ورکړي دی یو شکل ورکړي دی. ورپسې راځو د عضلو ډولونه. عضلو چې دی هغه عموما په درې ډوله ویشل شوی دی چې مخطط عضلې دی، شوي عضلې دی او د زړه عضلې دی. یا هم خطلرونکي عضلې چې مخطط موږ ویل. اوس راځو دې ټول په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو سکلیټي عضلې. سکلیټي عضلې چې دی هغه موږ وایو د زموږ ټول انسانانو د بدن تقریبا 30% وزن چې دی سکلیټي عضلې جوړي. چې دغه سکلیټي عضلې د دې باعث کیږي چې زموږ بدن حرکت په زموږ په بدن کې حرکت رامنځته شي. یا دوی د دې باعث کیږي چې کوم سکلیټي عضلې چې دی هغه د شور کې د حرکت کولو مثال لامل ووسی. چې دغه حرکتونه چې دی موږ مثال کم کسان چې ورزش کوي یا کم کسان چې خاندي یا غصه کیږي د دوی په شکلو کې په واضح ډول سره معلومیږي. موږ وایي سکلیټي عضلې کم حجرې چې دي لکه څنګه چې دوی ډېر فعالیت سرته رسوي نو د دوی کم حجرې چې دي هغه د په داخل کې چې دي د یو پر ځای څو هستو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. چې د دوغو سکلیټي عضلو د خپل لامس خو منمیش موږ سکلیټ په شالې دي د انقباض څخه د عضلو د انقباض چې کیږي د دې لامل حرکت رامنځته کیږي. سکلیټي عضلې چې دی خپل دغه کم عضلې چې دی مخطط شکل لري یا خط لرونکي شکلونه لري. او د دې دغه کم د هډوکو سره چې نشته دی د ټینډن په نامه یو جوړښت دی چې دغه هډوکي او عضلې خپل په منځ کې سره په کلک ډول سره نښلولې دي. د مثال په ډول کچيري موږ وای د عضلات سره د حرکت سره رسي. د مثال په ډول کچيري موږ بایسپس په نظر کې ونیسو یا هم دوه سر عضلې چې موږ د اوجو یا مټ په برخه کې چې لري قرار لري چې دغه بایسپس چې دی موږ مټ او هډوکي چې کې سره نشلي. کله چې د دوغه عضلو چې کې انقباض صورت نیسي چې موږ د مټ اوجې چې دا کوم د مټ چې موږ کوم خواته کشيږي د اوجې و خواته کشيږي چې مثال دغه بایسپس چې دی موږ په هغه کسان چې سپورت کوي په هغه کې وینو چې بایسپس چې کیږي په ډیر اندازه ښکار کیږي چې دی د خپل چې دی دوه سره دی. یعنی یو طرف یو خوا چې ده هغه چې کیږي کش خوري چې مثال موږ هغه مثال کجیږي هغه کجی دو چې د موږ د فلیکسر په نام سره دی او هغه برخه چې مثال موږ په بدن کې واز بایسپس نه نور برخه چې چی شي کی بیرته دغه برخه سموي هغه به د چې په نام سره اکستنسر په نام. یعنی کجی دون کې برخه د فلیکسر په نام سره او سمو کې برخه د اکستنسر په نام سره یادیږي. ورپسې راځو موږ او تاسو د سکلیټي عضلو ورسته موږ او تاسو په دې باندې پیژو او پاتې دي نیمه یو موضوع چې دا کم د دوه سر عضلې چې دی هغه د کژیدون کې چې دی هغه دوه سر عضلې څخه جوړ شوی او دا کم چې سمون کې هغه د درې سر عضلو څخه جوړ شوی. ورپسې راځو شوي عضلې. شوية زلي چې دی دوی مخطط یعنی خط دوله جوړش نه لري مخطط ازلوس خنه دي جوړ سیوي او شوية زلي چې دی خپل جوړش تي اور د دکمانند دی او دوی یوازې یوازې دی وي هسته څخه جوړ سیوي یعنی د دې کوم حجري چې دی یوازې یوازې یو هسته لري او دی مطلب پلش انرژي سره تر ډیره مودې پر انقباض په حالت کې پاتې کیږي یعنی پلش انرژي په مصرف سره په کارول سره دی خپل فعالیت سرته رسي او د دې کوم فعالیت تونه چې هغه ډیر قرار سره رسید مثال په ډول د وینې رګونو کې دی قرار لري هضمي سیستم کې کوم غړي چې دی په هغه ټوله د چې څخه جوړ شوی د دغه شوي عضلو څخه جوړ شوی دی او دوی چې دی موږ او تاسو وایي چې پانې ته ورته جوړښت لري چې مثال دی عموما دا کم شوي عضلې چې دی موږ وایي دا په غیر ارادي کې یعنی زموږ په کنټرول کې نه دی د دې کم فعالیت چې دی سره رسیږي هغه زموږ او تاسو په کنټرول کې نه دی اور پسې راځو د زړه عضلې د زړه عضلې چې دی د شمزی لرونکو حیوانات کې فقاریه حیوانات کې چې دی د دوی زړه چې دی د زړه عضلو څخه جوړ شوی دی چې د دوی حجرې چې دی هغه یوازې او یوازې یو هسته لري او د دوی کوم عضلې چې دی دوی نستړي کېدونکي دي یعنی د دوی دوامدار د زړه عضلې چې دی په دوامدار ډول سره فعالیت سرته رسوي مثال د کوم وینه چې دغه کوي مثال تصفیه کوي دا کوم فعالیتونه سره ترسي مثال بیرته هغه پاکه سوي وینه د بدن ټول اعضاء او تلج دي دا یعنی ډیر فعالیت ته ضرورت لري نو د دوی کوم عضلې چې دي هغه نستړي کېدونکي دي او د دوی عضلې چې دي هغه هم خط ډول جوړښت لري او بل موږ وایو د زړه عضلې چې دي هغه هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي ځکه چې زموږ په کنټرول کې نه دي خپل فعالیت په دوامدار ډول سره سرته رسي او پاتې د نیوې چې د دې کم حجري چې دی یوازې د شوي د عضلې چې دی هغه د یوې هسته د زړه عضلې چې دی هغه د دوه هسته څخه ځکه مخکې موږ وویل چې دغه کم حجرات چې مثال ډیر فعالیت سرته رسي نو دوی یا مثال حجروي ویش یا نور کم فعالیتونه چې سرته رسي نو دوی ډیر کار چې سرته رسي دی باید ډیر هسته او ترڅو د دې کم فعالیت چې دی هغه په چټکۍ سره مخته لاړ شي ورپسې راځو د عضلات فعالیتونه ډولونه وایو د عضلات فعالیتونه ډولونه چې دی هغه عموما موږ په دوه ډول دي چې مخکې مو هم یادوري وکړله چې ځینی ارادي او ځینی هم غیر ارادي دي یعنی په زموږ په بدن کې کوم عضلې چې وجود لري ځینی زموږ په کنټرول کې دي چې هغه ارادي دي او ځینی غیر ارادي دي عموما شوي عضلې او د زړه عضلې چې موږ تاسو وویل هغه په غیر ارادي کې نه زموږ په کنټرول کې نه دي د دې کوم فعالیتونه چې دوی سرته رسي هغه زموږ په کنټرول کې نه دي دوی کوم پیغام چې ورته راځي یا کوم سیګنال چې ورته راځي د عصبي سیستم د لارې دوی خپل فعالیت شي کوي هغه وخت پورې مخته وړي او پاتې سو سکلیټي عضلې چې دي هغه په ارادي عضلو کې مشمیرلې ځکه چې هغه زموږ په کنټرول کې دي کله چې زه غواړم لاس پورته کښته کوم خو دا په سکلیټي عضلو کې شامل دي نو دوی چې کوي هغه وخت لاس پورته کښته کیږي ځینې وخت کېدلی شي چې زموږ برخه غیر ارادي فعالیت وکي هغه په غیر نورمال حالاتو کې کېدلی شي یا هم ځینې وخت دغه رقم هیجان او د دې څخه هم کېدلی شي او زموږ د بدن سکلیټي برخه کې هم ځینې چې دي غیر ارادي او هم ارادي په دوه یعنی په حالت کې هم ارادي فعالیت سره رسي او هم غیر ارادي چې هغه لکه مثال موږ مثال د سترګو د اور کولای شو کله چې موږ او غوړ سترګې را پوالای شو او کچیر زموږ په اراده کې ونه د سترګې را پیدا چې هغه غیر ارادیم کېدلی شي یعنی کتر ډیره وخت پر موږ سترګې ونه نه پوخ په غیر ارادي ډول سره موږ سترګې خپل چی کېږي نه پیږي ورپسې راځو ورزشي حرکت زموږ د عضلاتو غټوالی چې دی هغه د رښتو پښمیر پر اړه نه لري چې یعنی یا مثلا زموږ د عضلاتو زور د مقاومت مو چې دی هغه په شمیر د عضلاتو پر اړه نه لري بلکې په دې پر اړه لري چې تاسو څونه فعالیت سره ترسوي څونه ورزش دا ورزش کاران عضلات چې دی هغه چې دی ډیر مثال ش غټ عضلات لري ځکه چې دوی چې کی فعالیت سره تر اسونه چې زموږ عضلات شي کیږي انقباض په کې صورت ونیسي او غونډه دی غشتلی قوي کیږي او همدارنګه غټیږي کنه دا چې دی عالمانو معلوم کړي دا چې د کوچنیوالي څخه یعنی د مور په نس کې لا د دوی د عضلو د رښتو شمیر الته ټاکل شوی نو د دې د پاره چې موږ قوي عضلې ولرو د هغه د پاره ورزش لازمي دی، چې یو موږ همیش ورزش وکړو، حرکات اجرا کړو ترڅو موږ عضلات قوي واوسي او همیش فعالیت سرته ورسي، ښه فعالیت سرته ورسي. زه د غشتلو عضلو درلوده، د دې د پاره چې موږ او تاسو غشتلي عضلې ولرو ډېر فعالیتونه دي. مثال هغه د لپاره باید موږ ښه تغذیه ولرو، ترڅو که چیرې موږ ښه تغذیه وکړو موږ کولی شو چې ښه عضلات ولرو. همدارنګه ورسره مثال څونه چې موږ تغذیه ښه کړو، کاربوهایډریټونه وخورو، پروټینونه واخلو، کافي اندازه همیشه هایډریټ واوسو، یعنی اوبه وڅښو، دا د دې لامل کېږي چې زموږ عضلات قوي او سالم واوسي او د ډېرو سختیو په مقابل کې همیش مقاوم پاتې شي. رنګه ځینې فعالیتونه دي، وزنې دا کم روزانه فعالیتونه چې موږ سرته رسو، دا هم د دې لامل کې یو غښتلی عضله ولرو. او بل ځینې وزنونه پورته کول دي، تمرینات دي، چې دغه تمرینات د عضلو د سالم پاتې کېدو لامل کېږي، چې هر څونه زموږ عضلې کش خوري، منقبض کې انقباض کوي، غونده د انسان دا کم عضلې چې دي هلته انرژي ډېره زیات، یعنی کله چې مثال موږ یو عضلې حرکت پښې حرکتونه اجرا کوو، دا زموږ کم حجرات چې دي هغه د دې سره مخته کېږي چې نور چې وکړي ډېر میتابولیزم فعالیت سرته ورسي او ډېره انرژي تولید کړي، چې دا د څه کېږي د ښه عضلات درلودلو لامل کېږي. او همدارنګه ورپسې راځو د عضلات صدمې، چې دا هم یو د مهم موضوعات څخه دی، چې ډېری وخت ځینې بې ځایه حرکتونه یا هم سالم غذا نه خوړل، ښه تغذیه نه درلودل، په کافي اندازه مثال ویټامین ډي او همدارنګه کلسیم نه اخیستل، د دې لامل کېږي چې د عضلات د صدمې سره مخامخ شي، او یا هم د ځینو خارجي صدمات څخه چې هغه د پاره باید ځینې فعالیتونه ځینې تمرینونه اجرا سي، چې الیافونه چې دي هغه څه کېږي ځینې وخت زیانمن کېدلی سي او بې ځایه حرکتونه موږ او تاسو ویل چې دا زموږ د بدن نورې برخې هم خپل تر تاثیر لاندې راوستلی سي. ښه، ورپسې راځو زموږ د موضوع اخرنی برخه چې د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو خپل ځان سره نوټ کړي. لومړی پښتنه عضلات واضح کړي او ووایاست چې په څو ډول دي. دویم سوال، د سکلیټي عضلې حجرې او د زړه عضلې عضلات او حجرې څو هستې لري. دریم سوال، عضلات په کوم حالات کې صدمه ویني؟ ستاسو ټول ته جز ښه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدايه وكي چې ټوله جوړ روغ او صحت مند یاست. شروع خلاص د لسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ او تاسو په یو ډېر مهم موضوع باندې بحث کوو او ځان پرې پکو. که چیرې تاسو متوجه شوي اوسئ، موږ او تاسو که خپل ځانو ته وځي وګورو، په موږ او تاسو کې ډېری هغه خصوصیات چې زموږ په مور پلار کې اوسي، یا د مور یا هم د پلار خصوصیات مشترکات شوي، یا د سترګو رنګي، د برېښنانو رنګي، د جلد رنګي، یا هم دغه رقم زموږ ډېر خصوصیات اوغو ته ورتي، چې دا ټول چې دي د جنیټیک اړوند دي، یعنی دا جنیټیک دي چې د مور او پلار خصوصیات تر موږ خپل تر مثال بل نسل پرې رالېږدي. زموږ استاد درس په دسلور پینځه سمې صفحې څخه تر یو شپږ سمې صفحې پرې دوام وکړي. جنیټیک څه ته ویل کېږي؟ موږ وایي د وراثت په علم کې د والدینو څخه و راتلونکي نسل ته د خواصو کم خصوصیات چې وي په هغو کې، د هغه لېږد عبارت د جینیټیک څخه دی، چې جینیټیک موږ ته د دغو خصوصیاتو لېږد د یو نسل څخه بل نسل ته راشي، یا هم د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته د والدینو څخه و نوي نسل ته چې کم پاتې کېږي هغه د څه جینیټیک په نامه سره یادیږي. دا کوم مثال موږ خصوصیات چې ویل دا ټول چې دی د جنیټیک لامل دی. جنیټیک چې دی د ژوندې دا کوم علم چې مثال د دې څخه باس کوي د جنیټیک په نامه سره دی. جنیټیک چې دی د ژوندې موجوداتو د جینونو وراثت او جنیټیک ځانګړتیاو د مطالعې علم دی. دا په مختلفو برخو کې حیاتي اهمیت لري، ځکه چې د ژوند د بنسټیزو پروسو د پوهیدلو لپاره لاره برابروي او د ساينس، طب، کرنې او چاپیریال ساتنې په ډګرونو کې ګټور لیډر دی. دوی چې دی مثال موږ د ساينس په برخه کې لکه د ناروغي په تشخیص کې، همدارنګه د نباتاتو په کرنې په برخه کې، او د ژوند د کم جنایي سیرنې چې دی هغه کې مثال جنټیکس ډېر مهم رول لري، په چاپیریال په سیرنو کې مهم رول لري، په ټولنیزو اقتصادي برخو کې ډېر، یعنی زموږ د ژوند په ډیرو اړخونو کې زموږ سره مرسته کوي. جنټیک تاریخ ته راځو. تقریبا لس زره کاله پخوا چې و خلک په دې کار باندې شروع کړی و چې دوی به مثال ځینې نباتات ولکه چې لکه غنم کچېرې موږ په نظر کې غنم چې و په اولو وختو کې به یوازې یو دانه یو تخم به ورکوي، یو دانه به ورکوله، مګر وروسته د دوی کم دغه کم انسانان چې پر دوی باندې کار کوي تر څو د هغه څخه یو ښه نسل رامنځته کړي. دغه رقم د ډیرو حیواناتو په اهلي کولو باندې اخته و چې د هغو حیواناتو څخه اوس نن موږ او تاسې د غوښو او د شیدو څخه استفاده کوو لکه غواګانې. چې دا چې دی د انسانان یعنی تقریبا د پخوا راهیسې په دې کار باندې بوخت و. چې وروسته اوس نن نړۍ چې ده دغه کم پراختیا یا د نسل تغیر ورکول چې دی یو نوی پړاو ته داخل شو، چې دغه نوی پړاو د جنټیک په نامه سره یادیږي. جنټیک چې وو هغه په د بیولوژیکي نړۍ کې یو نوی انقلاب راوستي چې په اتلسمې پیړۍ په راوروسته بیا نو پوهانو پر دې باندې مثال بحث کوي چې دغه کم نسلونه چې اوړي د ایسي خواص چې لېږدول کیږي دا د څه شي پر اساس باندې، مګر دوی نسوی کولای چې کمی تجربه چې دی هغه سم په سم ډول سره وکړي، ځکه چې یو خودي سم مشخصات دا کم مشخصات چې واغه به سم دا کم ځانګړتیاوي چې واغه سم نسوی مشخص کولای، او ټول دوه هم غټ مشکل چې وو هغه پر ریاضي کې د معلوماتو نه درلودل. د دې وروسته لومړنی عالم چې اتریشي راهب وو ګریګور مندل نومېدی، چې د خپل د کلیسا ترڅنګ ژوند کوي، کلیسا کې او استاد وو. د په بیولوژي او ریاضي کې د ډېرې پوهې پر اساس باندې چې هم ریاضي باندې پوهې دي هم په بیولوژي باندې په دې وتوانېدی چې خصوص د جنټیک چې شي کې مثال د جنټیک د خصوصیاتو لېږد معلوم کړي چې خصوصیات څنګه د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي او د کوم شي پر اساس باندې لېږدول کېږي. هغه د مشنګو بوټي راواخستي خپل د کلیسا په شاوخوا کې حالت وکړل چې تقریبا د دخ په خپل په تجربو په تر سره کولو کې په کلونو وخت کې تر څو خپل هغه نتیجې ته ورسیږي. خو متاسفانه چې خلک هغه وخت د په نظر باندې نه پوهېدل او پر د باندې مختلف نومان یادول، چې تقریبا شل کاله د د مرګ وروسته دوی دا کشف کړ چې د ګریګور مندل کوم نظریات چې هغه ټوله صحیح و د جنټیک په اړه. راځو د پرمشنګو باندې تجربه وایو. مندل چې وو د هغه مثال د په تجربو کې بریالیتوب لامل شي وو، یو خدای دا و چې د پریازي کې عمومي ډېر معلومات درلودل پو پاغه کې، او بل د یو ښه انتخاب کړی و خپل د تجربو د پاره. هغه چې شو مشنګ و، مشنګ چې وو هغه یو ډېر ژر وده کوله، نسلونه ژر رامنځته کېدله، یو په دې ډول سره هم شو. او د مثال موږ ویل په نسلونو مثال نسلونه چې دي هغه ډېر ژر ژر تولیدل، او د دې تخم چې وو یا کم خصوصیات چې وو ازنګرتیاوي مشخصې وي. په مثال په دوه حالات کې ښکار کېدل ک د دانه تخم موږ په نظر کې یا به صاف وو یا به ګوزي وو، منځنۍ حالت یې نه دلودي کې. ګل مثال موږ په نظر کې یا به سپین وو یا هم ارغواني وو، منځنۍ حالت یې نه غوره کوي. چې دا چې وو د دې لامل چې د مندل تجربه کامیاب وو سه لزو مثال په دغه کم دغه چې وو تخم چې د انتخاب کې پاره کې ډېر خاصیتونه، یا خو د دې تخمونو لکه څنګه چې موږ ویل یا به هواري یا به صافي وي، او د دې کم ونه چې بو یا به کوچنی یا هم جګه بو، او دی به یا بنجرني یا سپین ګل ورکوي. او پسې راځو د مندل تجربه ته. مندل چې و هغه لومړی دغه کم نبات چې و هغه پریښوي تر څو هغه خپل په ځان کې مثال خپل وده وکړي. په دغه کم نبات چې و د اول پریښوي چې دی د سلف پولینیشن یا هم ځاني ګرځندر چې په تیر لوستونه کې موږ ویلې و، دغه نبات چې و د مؤنثه برخه او مذکره برخه خپل په دغه ګل کې وجود درلودل، او ځاني ګرځندنه مختورل ځاني ګرځندنه په واسطه نسلونه رامنځته رامنځته کول. دا اول پریشو چې دغه کم نسلونه چې دي ښه خالص سي، مثال ارغواني رنگ خپل په ځای کې پریشو وي تر څو هغه چې شو کې نسلونه رامنځته کړي د ځاني ګردشندنې په واسطه، سلف پولنیشن په واسطه، او تر په آخر کې چې سي خالص صفت یوازې، یعنی یوازې ارغواني او تخمام چې اوسې خالص اوسي یو خاصیت ولري. او ورسته بیا دغه کم نباتات چې هغه راواخیستله، مثال کوم ځینې چې وچ سپینه تلل او غواني، دوی بیا دا خاصیت هم درلود چې کراس پولیشن، یا هم متقابل عکس دغه وکړي، ګردشندنه وکړي، چې هغه مثال یا د باد په واسطه یا د الوتونکو په واسطه به دوی څه کوله، کراس پولیشن یا متقابل ګردشندنه کول، چې هغه څخه به نور نسلونه رامنځته کېدل. ته چې اول دا کم خالص نسلونه چې راواخیستله، بیا د هغه وروسته بیا دا خالص نسلونه خپل په منځ کې سره یو ځای کړل، چې د هغه څخه د تجربې چې شې سولې کامیاب سولې. د مندل لومړۍ تجربې تر لومړۍ تجربه کې لکه څنګه چې وویل سو، د یوازې خالص اول خالص کړل، دا کم نباتات نبات چې وو دغه اول شکی خالص کې د مشنګو بوټي چې وو د ځاني ګردشندنې په واسطه، کله چې د خالص صفاتونه راواخ، مثال پیداس ولا، بیا د راواخستي ارغواني خالص او سپین خالص چې وو، چې دی خالص نسل رمسوي وو، او وي خپل په منځ کې سره تزویج کړل، یو ځای کړل، چې دا تزویج د لومړي نسل یا هم فرست جنریشن په نامه سره یاد کړي، چې په دې کې چې وو ټوله نسل چې راوتی هغه بنجانی رنگ در ارغواني رنگ درلودي، یعنی سپین رنگ پکې چې سو پټ پات سو، چې دا دغه مثال کم چې پټ پات سو هغه د مثال دغه مخفي صفات یا هم ریسسیو ټریټ په نامه سره یاد کړل، او کم چې ښکاره سوله چې بنجانی یا ارغواني رنگ وو هغه د ډومیننت ټریټ په نامه سره یاد کړي. وروسته بیا د چی وکړله، ول مثال دغه کم مغلوب چې پاتې شوی وو، مخفي چې پاتې شوی، پټ چې پاتې شوی، د غوښته چې دا پوسی چې دا په بل نسل کې راښکار کیږي او کیا، د هغه د پاره دی راولار سو د دویمه تجربه یاد کړ، چې دا د مندل د دویمه تجربه یا هم F2 یا سیکنډ جنریشن په نامه سره یادیږي. د دغه کم نسل چې لاسته راغلی وو، دی خپل په منځ کې سره تزویج کړل، چې په نتیجه کې د هغه کم مغلوب چې وو، هغه کم مخفي صفات چې وو، هغه هم په دوهم نسل کې چې سو راښکاره سو. که چیرې موږ دغه د ونې په نظر کې ونیسو، اولې چې وکړل خالص ونې، چې مثال جک کادي درلودي، جک کادي چې وو هغه په ټي ټي سره یاد کړ، او کوچنی کادي چې دی هغه په کوچنی ټي ټي او لوی کدونه په غټ ټي ټي سره یاد کړل. دا کوچنی قد لرونکي او لوی قد لرونکي نباتات ونی خپل په منځ کې سره تزویج کړ، کله چې دوی سره تزویج شو هغه کم نسل چې لاس سره لري هغه ټول چې وو غټ، مطلب غټ قد لرونکي وو، چې د دوی هغه کوچنی قد چې وو هغه په دې کې پات سو مغلوب پات سو. وروسته دا هغه کم کوچنی یو قد لرونکي چې وو یو غټ تی درلودي په ځان کې، یو کوچنی تی درلودي، چې دا چې وو دا کوچنی تی مغلوب پات سو، کوچنی قد مغلوب پټ پات سو او لیکه د څه ښکارا سو. بیا د چې دغه دوه اول نسل یا اف یو نسل خپل په منځ کې سره تجویز کړل، ورسته ولیدل چې دوی ته یو پر درې نسل په لاس ورکی، یعنی دا کوچنی نبات چې وي چې قد لرونکي نبات هم پکې کې راښکارا سو، په څلورو نباتاتو کې د هغه یو دانه قد چې وو ټیټ وو او درې نورې چې درلودي غټ قد لرونکي وو، چې دا د F2 نسل په نامه سره یاد کړل. د مندل په تجربه کې تناسب، لکه څنګه چې مندل په ریاضیاتو کې ډیر پوه و، هغه خپل د ریاضیات څخه په استفاده د دوی ترمنځ کم دغه چې اندازه چې واقعي پیدا کړ، د دوی ترمنځ یې تناسب جوړ کړي، نسبت یې جوړ کړي. هغه کم مثال د خبرې دا د ارغواني ګلان چې وه، د اوغو شمېر حاصل چې لاسته راوړي هغه 515 عدد وو، او د سپینو ګلانو اصل چې اندازه چې لاسته راوړي هغه 224 عدد وو. بیا د دوی ترمنځ نسبت ورکړي، نسبت چې دی هغه په ریاضي کې د دوه عددونو ترمنځ اړیکه مشتشې د کسر په بڼه، چې مثال یو شی د بل عدد، یا مثال دغه ارغواني د سپین څو برخې راغلي دي، یا سپین د ارغواني څو برخې راغلي دي، څو چند راغلي دي، یعنی چندوالی مشترک کار کوي، چې هغه مثال د رنگ راوخستي چې په رنگ کې مثال ارغواني رنگ چې وو 215 دانه او سپین رنگ 223 دانه وو، دغه رقم دغه دانه چې وي مثال ګونځوالی چې وو د ګونځي چې وي مثال ګونز دانی چې راغلی وي هغه 1,850 وي، او صافي دانی چې راغلی وي پکې کې هغه 15,000 سلور سلور وي، او په دې کې چې یو بل خاصیت و چې د دې ځینې دانې چې بې وې شنې وې ځینې یې بې ژړ رنګ اخیستی و چې هغه شین رنګ چې درلودې هغه 2001 او ژیړ رنګ چې درلودې 2002 چې د دې ترمنځ شکل نسبت معلوم کړي که چېرې مثال سپین او ارغواني رنګ موږ په نظر کې ونیسو دوی د سپین او ارغواني رنګ ترمنځ 3.15:1 3.15:1 تناسب جوړوي یعنی 15 چې کله موږ پر 200 سلرویشت باندې راوویشو موږ ته څو په لاس راکوي 3.15:1 په لاس راکوي چې موږ د دې څخه ویلی سو چې ارغواني رنګ چې وو هغه د سپین په مثال سپین رنګ چې دی د ارغواني 3.15 برخه راځي چې مثال ارغواني رنګ په دې کې ډېر راغلی وو ځکه چې ارغواني رنګ چې دی هغه یو خود رنګ پر اساس هم تر سپین رنګ تیز رنګ لري نو ځکه د دې پر سپین رنګ چې شرالي غالب رالی او سپین رنګ پکې چې څو مغلوب سو چې بیا په هغه دوام نسخ کې دی بیرته لښکاره سو دا واز موږ او ستاسو د نن مهمه موضوع ان شاء الله چې موضوع مو د ځان سره نوٹ کړی په کتابچو کې مې لیکلی وو سه پاتې نور موضوعات به موږ او تاسو په راتلونکي لوست کې وایو دا کوم موضوعات چې وای دا ستاسو د معلوماتو لپاره ډیر مهم دي باید په شډه سره غوږ ونیسئ تر څو اخزنی وکړي راځو په اخرنی برخه کې د هر وخت پر کوم موږ درې پښتنې لرو دا درې پښتنې تاسو خپل کتابچې راوخلي او د ځان سره یې نوٹ کړئ نمړې پښتنه ده جنټیک تعریف کړي مکمل معلومات کولای شي چې سره ولیکي چې مثال جنټیک خپل څه مطلب ورڅخه څه شدي او د چی شي د پاره کارول کیږي دا مفهوم دویم سوال مندل ولې له مشانګ څخه خپل تجربه لپاره استفاده وکړي